دا وایس اف امریکا دی په ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ودانن د ګل ورځ 2019 کال ستمبر 14 نیټه دا وختونه شوي دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دی د ماخام 3:30، په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو به په دې خبرونه کې تاسو خبرو، خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکایي ځواکونه چمتو دي چې د سعودي عربستان د تیلو په یوې سترې زیرمې باندې شوي برید ته ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي
Yemen's Houthi rebels claim they have deployed 10 drones to attack a processing plant and an oil field owned by the Saudi Arabian state-owned oil giant Saudi Aramco.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او نټو ځواکونو په شریکو هوایی او ځمکنو عملیاتو کې د دوو طالب مشرانو په ګډون شپږ شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نټو یو فوزي کمانډر وایي
There has been a lot of drama associated with Afghanistan, and at this very moment the signal that we send to our NATO partners is the US is committed, NATO is committed, and the mission still remains.
او د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د نیول شوي فعال غړي عالمزیب مسید په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې ده.
وکیل عدالت ته ویلي دي چې تر اوسه عالمزیب مسعود پر ضد باقاعده مقدمه هم نه ده پیل شوې. په دې عدالت د عالمزیب مسعود په ضمانت خوشي کولو امر کړی دی.
سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکایي ځواکونه چمتو دي چې د سعودي عربستان د تیلو په یوې سترې زیرمې باندې شوي برید ته ځواب ووایي. ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي داسې دلیل شته چې موږ په باور سره ووایو چې د دې برید تر شا د چا لاس دی. هغه زیاته کړه موږ سعودي عربستان ته سترګې په لاره یو چې هغوی په دغه برید کې څوک ګرم ګڼي او موږ باید د کومو شرایطو لاندې پر مخ ولاړ شو. امریکا ویلي د سعودي عربستان د تیلو په مرکزونو د بریدونو تر شا ایران دی، خو ایران د دغه برید تر شا د دوی د لاس ګڼل یو ستر دروغ بللی. څېړونکو اټکل کړی چې د سعودي د تیلو په زیرمو باندې د شویو بریدونو له امله ښایي د یو بیرل تیلو بیا تر سلو ډالرو هم پورته شي. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي د تیلو په دوه مرکزونو بریدونو یې د ورځې پر سر پیدا کیدونکو تیلو تولید نیم کړی او راپورونه وایي د تیلو بیې ورسره هم لوړې شوې دي. راپورونه داسې وایي د سعودي عربستان د تیلو په مرکزونو د بریدونو وروسته د تیلو په نړیوال بازار کې بیې لوړې شوې دي. د سعودي عربستان وزیر ویلي د تیلو په مرکزونو د بریدونو وروسته د سعودي عربستان د تیلو په تولید کې د ورځې پر سر 15.5 میلیونه بیرله تیل راکم شوي دي. د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو د بریدونو پړه یا مسؤلیت حوثي اغیانو په غاړه اخیستی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان او نیټو ځواکونو په ګډو هوایی او ځمکنو عملیاتو کې شپږ شپېته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په وژل شوو کې دوه طالب کمانډران هم یادېږي. دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو ته دا مرګ جوبله په تیرو څلیرویشتو ساعتو کې په پلان شوو عملیاتو کې رسیدلی او اوس هم دا عملیات د افغانستان په ننګرهار، فراه، سمنګان، بغلان، بدخشان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې جاری دي. په دې هکله تفصیلي رپورټ به په خبرونه کې تاسو ته وروسته وړاندې کوو.
په یو بل خبر کې راغلی دی چې ټاکل شوی ده د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران د افغانستان حکومت په بلنه د سپټمبر پر 18 کابل ته ولاړ شي او د ولسمشر اشرف غنی لخوا رابلل شوي امن کانفرنس کې ګډون وکړي. د قومي وطن پارټي یو مرکزي غړي هاشم بابر بیگانه وخت مشال اړیو ته ویلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه یې د ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کابل ته روان دی او هلته کیدونکي امن کانفرنس کې به د خپل ګوند استازیتوب کوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کیدونکي دي او د امریکا لخوا له طالبانو سره د مذاکراتو بهیر هم درېدلی، نو له دې امله دا کانفرنس رابلل شوی. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د نیول شوي فعال غړي عالمزیب مسید په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې ده. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د عالمزیب مسجد د ضمانت د منظورېدو په اړه ویلي، د نوموړي اتل ځوان عالمزیب مسجد د کراچۍ په اف آی آر کې ضمانت په سپریم کورټ اسلام آباد کې منظور شو. پښتین ویلي عالمزیب اته میاشتې نه زیات وخت بېګنا قید د کراچۍ په زندان کې تیر کړی. نور پام وکړئ په دې اړه له سیمې د اورنګزیب یو راپورت.
عالمزیب مسعود د کال جنوري په میاشت د کراچۍ ښار نه د ریاست پر ضد د نفرت خورولو په تورونو نیول شوی و. د پاکستان ستر محکمې د عالمزیب مسعود د خوشي کولو ضمانت 15 لک روپو منظور کړی دی. عدالت نن سرکاري وکیل نه تپوس کړی دی چې په عالمزیب کوم تورونه لګول شوي دي، د هغې څه ثبوت شته، او آیا په کوم ویډیو کې عالمزیب مسعود چې ریاست پر ضد تقریر کوي د هغه ویډیو فارنزک شوی دی چې دا ټیک هم ده او که نه. د دې تپوسونو په ځواب وکیل عدالت ته ویلي دي چې تر اوسه عالمزیب مسعود پر ضد باقاعده مقدمه هم نه ده پیل شوې. د مقدمې جزئیات د عالمزیب مسعود وکیل جو همکار وکیل عبدالرحیم ډیور ریډیو ته صدا سے بیانوي.
اسلام آباد سپریم کورٹ کې خبر ادا رااله چې لکه دا کیس څه کم دی، دا په ذاته خود یو د سی ایم بی غوښ غوند دی، مبهم غوند دی.
پی ټی ایم مشر منظور پښین په ټوټر ویل دی چې عالمزیب د اتو میاشتو نه زیات وخت بے ګنا کېد د کراچۍ په زندان کې تیر کړو. منظور پښتین وای د هیواد نورو برخو کې چې چرته هم د پی ټی ایم غړي گرفتار دي، نو غورزنګ به د راخلاصولو هڅه جاری ساتي.
د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر امان الله کنرانی وای په قانوني ادارو او عدالتونو کې د ریټایر شوی قاضیانو یا ججانو په غیر قانوني طریقه پر ځای کول د قوانینو سرغړونه ده. د کوټې په پریس کلب کې وینا په موقع د اسوسییشن صدر کنرانی ویلي، په ټول پاکستان کې به وکیلان د دې پر ضد احتجاج کوي او عدالتونو ته به نه ځي تر څو چې دغه ریټایر ججان د نوکرونو لري کړی شوی نه. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان د پاره د اطلاعات او مشیر ډاکټر فردوس عاشقاوان ویلي دي چې پاکستان کې د دیوانی مقدمو د پاره به قانون جوړولای شي چې په دوو کالو کې د نن د دغه مقدمو فیصله د لاندې ته کېدای شي. پیښور های کورټ وکیلان وای چې د هر قسمه مقدمو فیصله کولو د پاره د اول نه قوانین موجود دي، خو په هغه عمل نه کیږي.
او سم د افغانستان په یو خبر کې راغلی دی چې د افغانستان امنیتي ادارې وایي د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان ګمارل دي. په نږدې 2 اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر یا صدر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د افغانستان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ګالوپ سیډنیز مرکز بنسټ یوه تازه سروې ښیي 15% افغانان چې د نړۍ په کچه تر ټولو لوړه شمېره جوړوي په خپل ژوند کې کړیږي. د ګالوب د سیډنیز بنسټ دا سروې چې د افغانانو د ژوند د وضعیت او راتلونکي ته د هغوی د هیلمندۍ په اړه په 2013 کال کې ترسره شوې، پایلې یې نن د ګولیا دوشنبې په ورځ خپرې شوې. د دې سروې پایلې ښیي چې ژوند ته د افغانانو د هیلمندۍ کچه له بل هر وخت څخه ټیټه ده، چې د 2016 کال په پرتله د افغانانو د خوشحالۍ کچه 25% راټیټه شوې ده.
شمالی کوریا وای تیار ده د امریکا سره د سیمه د اټمی وسلې نه صفا کول په حق لا خبري وکي، خو کچري د شمالی کوریا امنیت او پرمختګ ته ورپی خو خطرات او مشکلات ته جواب ورکړی شي. د شمالی کوریا خارجه وزارت لخوا دا خبره په داسې وخت شوه چې سو ورځې پس به د امریکا د چارواکو تر مخه د پیانګ یانګ سره په اټمی معاملاتو خبرې تر شروع شي. دغه بیان د کوریا مرکزی خبری ادارې خبر کړي. ویل کېږي دغه بیان د امریکني معاملاتو دپاره د شمالي کوریا خارجه وزارت څنګه ډایرکټر جنرال ورکړی چې کیدونکي خبري مهمه ګڼلي.
او په یو بل خبر کې راغلی دی چې د امریکا د موټرو د کارکونکو ټولنې د ګولیا دوشنبې پورس د جنرال موټرز پر ضد وروسته له هغې په احتجاج لاس پورې کړ کله چې دوی د یو نوي تړون پر سر موافقې ته سره ونه رسېدل. که څه هم ټاکل شوی ده چې نن به بیا خبرې پیل شي، خو د موټرو او د پرزو یا پارټس کارخانې به د امریکا په 9 ایالتونو کې همداسې تړلې وي. د دغه احتجاج له امله نږدې 50,000 کسان په کورونو باندې ناست دي.
او په تونسیا کې پرون د اتوار پر ورځ د ملک نوی صدر د انتخاب لپاره ووټونه چول شوی. لک تر لګه شپږش امیدواران د صدارتي انتخاباتو په ځغل کې شامل وو. دا په تونسیا کې دویم جمهوري صدارتي انتخاباتي امکان دی د انتخاباتو دویمه مرحله هم وشي. په هغه ملک کې وسوم اقتصاد کمزور دی او د بیروزګارۍ شرح ډیره زیاته ده چې ښایي اته کاله وړاندې د یاسمین په نوم شروع شوي انقلاب خپل لوزونه نه دي پوره کړي. دغه انتخابات په جولای کې د ملک صدر بیجی سعید اسبزی د مرګ نه پس کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا دیو دا د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي ل سټډیو څخه نیغ په نیغ خبري کې د نو قدر من اوریدونکو د نن ورځې په مهمو راپورونو کې د ټولو په سر کې په سعودي عربستان کې د تیلو په زیرمو باندې د بي پيلوټ الوتکو یا درون لخوا هغه بدونه دي چې د سعودي عربستان د انرژي د وزیر په وینا د تیلو په تولید کې ورسره خورا زیات کموالی راغلی او په یو ورځ کې دغه کموالی 15.5 میلیونه بیرله تیلو ته رسیږي چې د څېړونکو په وینا له دې سره به په ټوله نړۍ کې د تیلو بیې هم پورته شي او ځینې اټکل کوي چې د تیلو د یوه بیرل بیه ښایي تر $100 پورې هم ورسیږي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار ارباب محمود علي یو راپور ده.
د یمن حوثیانو ویل دي چې دوی د سعودي عربستان د حکومت د تیلو د راوستلو او د صفا کولو غټي کمپنۍ ارامکو باندې د برید لپاره لس درونز ورلېګلی وو. د دوی په وینا موږ د سعودي عربستان په دفاعي نظام کې نیمګړتیاوې معلوم کړې او داسې درونز مو تیار کړل چې د دوی د سترګو نه پټ دغلته تللی شي. نو داسې کولو سره د سعودي او د اماراتو هوایي لارې دوی ته خلاص شوه او دفاعي نظام یې هډو د درون نه خبر هم نشو. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو په یو ټویټ کې دا داوی رد کړی دی او ویلی دی چې دا سه هیڅ ثبوت نشته چې درونز د یمن نه ورغلی بو او د دې بریټ توریه په ایران لګولې دي. د اتوار پر ورځ د امریکا صدر ډونالد ترامپ د یو ټویټ د لارې حملګر ته د نتایجو خبرداري ورکړې بو. ترامپ ویلی بو چې امریکا د سعودیانو انتظار کوي چې دوی د بریټګر پیژنګلو وکړي. د اتوار پر ورځ د ایران صدر حسن روحانی د تهران د ککړ کېدل دا به رد کړی دي. د په وینا امریکا د دې پزې چې دا وومني چې په سیمه شام یمن او نورو علاقو کې د دوی موجودګي یو مسله ده. دوی پر لپسې د سیمه ملکونو او د یمن تورزن جنگالو باندې تور لګولې دي. د تهران ملاتړي حوثیا جنگیالی کال 2015 کې د یمن صدر د لری کولو وروسته د سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف سره په جنگ دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په تکرار سره ویلي چې ایران په سیمه کې ناکلاری پیدا کوي. د پمپیو په وینا دوی د ملاتړي وسلوالو او د ترهګر ډلو مرستې کوي. دوی په یمن کې د حوثی یاخیانو ته وسله ورکوي او ایران د انټرنیټ د لارې هلې ځلې هم کوي. سعودي چارواکي وای په بریټ کې څوک هم ندی وژل شوی خو زیاتوي چې د تیلو پیداوار زندېدل دي. د سعودي عرب د توانای وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویل دي چې په نړیواله کچه د تیلو پیداوار کې کمی به د هیواد د تیلو د ذخیرې نه پوره کوي. خو څېړونکو خبرداري ورکوي کچرې سعودي عرب زر تر زر د تیلو پیداوار معمول تر نه وستلو نو په نړۍ کې د تیلو بې ډېرې سیوا کېدلی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده په سعودي عرب کې د تیلو په کویانو باندې د ډرون حمله نه پس چې په نړۍ کې ویل کېږي د تیلو پیداوار به کم شي او د سره په نړیوال مارکیټ باندې هم اثر پریوتی شي. هڅي یغیان وایي دغه حمله دوی کړی ده خو امریکا وایي چې دغه حمله د ایران لخوا شوې ده. په پاکستان کې سیړنکاران د حالاتو ته واقعیتو ته څنګه ګوري او په دې باندې سوای چې په سیمه باندې د سعودي عرب د ایران او بیا د یمن د دغه مسلې د لاسس اثر پریوتی شي. احسان محمد خان په ریپورت تیار کړی دی.
دفاعي سیړونکي وایي د سعودي عربستان د تیلو په دغه مهمو مرکزونو بریدونو وروسته پیدا شوی صورتحال نه یوازې د سعودي عرب لپاره د سلامتیا سره تړلې اندېښنې راپیدا کړي، بلکې دغه بریدونو وروسته په نړیوال اقتصاد او معیشت هم اغیزې څرګندې دي. د پاکستانی فوج پخوانی جرنل او دفاعي چارو سیړنکار تلت مسعود وایي دغه بریدونه د پارس خلیج او یمن په شخړه کې یو ډیر غیر معمولي پرمختګ دی، خو دی وایي بیا د دې نتیجې هم دغه ډول غیر معمولي او استراتیجیکی توګه وګد مهاله غنل کیږي. نو موري په وینخ کاریږي داسې چې د یمن باغیانو صلاحیتونه نور هم زیات شوي دي، خو د دې په شاده د ایران د لاس او کومک امکان نشي رد کولای.
ایران کې اوپر دباو ورته چلا جايګا امریکا کی طرف سے اور سعودي عربي اور دوسرے ممالک جو ہیں اور یہ کوشش ہوگی کہ اس کو ایک لحاظ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے.
دی وای دغه چې د یمن یاغیانو کوم زیان رسولې د دې په شاده د ایران له لوري هغوی سره لاس او کومک تر ډیره حده امکان لري، خو د دې سره په منطقه کې د وړاندې موجود تاوتریخوالی او تناو کچه نور هم ډیره زیاته شوي. د یمن دغه جګړه کې چې د تیرو سلورو کلونو سعودي عربستان هم داخل شوه، د یاغیانو له لوري چې هم وخت په وخت بریدونه شوي، خو دغه اوسنی بریدونه ورستو چې د یمن یاغیانو ډلې پړه هم تسلیم کړي. ولې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر ویلي دغه بریدونه کې څوک ککړي دغه امریکا ته خه معلومه ده او دوی تیار دي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی تر سره کړي، خو د سعودیانو څخه دا اوریدو ته په تمه دي چې ورته وایي څوک په بریدونو کې ککړ دی او څنګه په وړاندې وسته غواړي. تلت مسعود وایي ښکاریږي چې دغه بریدونه به په نړیوال کچ ډیر غیر معمولی وګڼل شي او ایران به د نور هم زیات فشار سره مخ کیږي.
نقصان پہنچایا ہے وغیرہ نے اور ایران کی طرف مدد ان کو حاصل ہوئی ہو یہ بہت ممکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تناؤ ہے اور جو ٹینشن ہے اس وقت وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے.
دی وائی پا ایران با دا امریکا سعودی عربستان پا شمول دا نور هیوادونو لوری وس فشار نور هم سیوا کیگی او دغه هیوادونه به هڅه کوي چې ایران په نړۍ کې نور هم ځان ته یوازې کړي، چې د دې سره به ایران چې د وړاندې کوم حالاتو سره مخ دی هغه کې به نور هم سختي ولیدای شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
کو افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د تیرو څلور بشر ساتونو په اوږدو کې د ناټو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتونه کړي، چې په دغه عملیاتو کې لږ تر لږه د دوو طالب مشرانو په ګډون شپږ شپېته طالبان وژل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د حکمل رواني راپورت.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د هیواد په زیات شمېر ولایتونو کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات زیات شوي دي. د وزارت ویان زبیر حریس وایي د فوج دا عملیات 90% په مستقله توګه د ګډو افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي او د اړتیا له مخې د امریکایي ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره وي.
زمونږ عملیاتونه د پخوا په پرتله هره
دفاع وزارت ویان مرستیال زیات کړ د فوز هغه ګډ عملیات چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې تر سره شوی ل عمل شپږ شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوی دی او لسګونه نور ټپیان شوی دی. نو مړی وای وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، ننګرهار، بلخ، فلا، لوګر، غزنی او هلمند ولایتونو کې یو وخته ده. دفاع وزارت زیاته کړه افغان ځواکونو ته هم تلفات رسیدلې خو په وینای مخالفینو ته د رسیدلې مرګ ژوبلې تر کچې د افغان سرتیرو تلفات ډیر کم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلې. افغان فوج په داسې حال د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو پر ضد د چټکو عملیاتو د دوام خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر هم په دې وروستیو کې ویلي طالبانو پر ضد وروستي عملیات بې ساري دي او په وینا یې کومه مرګ چې اوس ورته رسیدلی په تیرو کلونو کې طالبان ورسره نه و مخامخ شوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په افغانستان کې تاسو د طالب وسلوالو پر ضد د ځمکني او هوایی عملیاتو په ذریعه چې غوې ته کم زیان اړولې شوی دی رپورټ واورېدو. وسوم د افغانستان په موضوع باندې د ډیوا همکار فواد احمد لامی په سټوډیوز کې موجود دی. هغه نبات پوښتنې کوو په افغانستان کې د امنیت په حواله سره او طالبان څه دریز لري په دې حق لا په خیر اخلي فواد صاحب.
مننه، سلامات اوسئ.
په افغانستان کې د امنیت په حق باندې چینن یو ځل بیا افغان او نیټو ځواکونه وایي چې دوی عملیات کړي دي، شپږ شپږ طالب وسلوالې پکې وجلې دي. څه دریز دی د دوی چې امنیت څنګه دی په افغانستان کې؟
افغان حکومت خوای چې دوی خپل عملیات د طالبانو په وړاندې تیز کړی دي او په مختلفو ولایتونو کې طالبانو ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لاړولې ده. خو بل پلو د ناتو پوځي مشران چې د پاپانسان کې د نړیوال ځواکونو مشران دي، هغوی د تیر هفته په پای کې په سلووینیا کې وغونډه درلودله. دا غونډه یوازې صرف او صرف د دې لپاره چې د افغانستان د مشان او د افغانانو هغه اندیښنې لري کړي او هغه فکرمندۍ لري کړي چې د افغانستان د امنیت په اړه او خوب بل خصوص د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د امنیت په اړه دوی ته پیدا شوې دي. نو د ناتو د پوځیانو مشانو په سلووینیا کې وویل چې ناتو به په ډیره کلکه توګه او د افغانستان د صدارتي انتخاباتو په خوندي ترسره کولو کې همکاري وکړي او وی ویل چې په دې برخه کې هر هغه څه چې د ناتو هیوادونو د لاس راځي هغه به نسپموي. په دې کې د ناتو د قواو مشر په اروپا کې جنرال ټاډ وولټرز وویل چې د امریکا هم او ناتو هم دواړه په ګډه د افغانستان هغه میشن ته یا هغه ماموریت ته ژمن پاتې دي او د دوی په ژمن کې ډول تغییر نه دی راغلی. خو دوی زیاته کړل چې انتخابات با به داسې بی نقصان نه حتما به یو څه به سوز به پکې وي خدا ژمنه وکړه چې دوی به تر خپل حد کوشش کوي چې د انتخابات خوندي تر سره شي او دای هم ویل چې دوی به د افغان ځواکونو هغه همکاري ته او ملاتړ ته به دوام ورکړي.
د طالبانو درسه ده هغوی سوای چې حکومتي داوی یا حکومتي وینا چې کومه ده دا صحیح ده بارني فوجونه صحیح وایي او کنه دوی خپل څه پلان لري؟
طالبان روسه لغه چې د ترامپ حکومت د طالبانو سره په قطر کې خبرې بند کړلې. طالبان یې په اول کې د احتیاط نه کار واخیست، هغه ځواب هم چې ورکر تر ډیره داسې پکې خودلې و چې غنی دوی مذاکراتو ته او دغه توافقنامې لاسلیک کولو ته آماده دي، خو وروسته چې پر دوی باندې نور زور راغی دوی هم دینی جګړو کې د حکومتي ځواکونو او د امریکایي ځواکونو خواته د تلفات اړولو یا د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړل. او په داسې حال کې چې په کابل کې افغان پوځي مشران وایي چې دوی ګڼ شمیر طالبان وژلې دي په تیرو ورځو کې، خو طالبان دا نه مني. طالبانو دغه څو شېبې مخکې ټویټ وکړ چې دغه د افغان حکومت دا دعوه چې ګني دوی پلاساو طالبان وژلې دي دا بی بنیاد ده. طالبان بیا دعوه کوي چې دا عام خلک دي، خزې او ماشومان بم پکې او په کلیو کې دا وژل شوې دي. خو د طالبان همیشه دا دعوه کوي ځکه چې دوی جنگیالي دوی دا نه مني چې دوی ډیر جنگیالي وژل کیږي. دوی بیا په مقابل کې دا داوی کوي چې دوی حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ډیره اړي. او نن طالبانو یو بل داوا هم کړی ده، هغه دا چې د کابل په شمال کې د امریکایانو یو پوځي بیس دی بګرام چې تر ټولو لوی پوځي اډه ده د امریکایانو. دوی داوا کړی طالبانو چې نن هغه بیس پر راکټونو په توغندوی وشته دي او د سر درانه او زیانونه اړولې دي. خو په دې حق له ما بل چې کوم خبر ونه لوست چې رښتیا داسې کومه حمله شوې ده او کنه، او رښتیا امریکایان ته پکې زیان اوخته دی کنه. خو د دې حمله کې زیان اوخته وی کنه وی او کدا حمله شوی وی د پاس لغنه چې ترامپ د طالبانو په وړاندې د مذاکرات ودرول او د توافقنامې د لاسلیکولو مخېونی ول، نو دا به اول ځل وی چې طالبان د امریکایانو پر فوجانو باندې نیغ په نیغه حمله کوي او امریکایانو ته مرګ ژوبله پکې اوخته دی. دا به بیا غټه خبره وی.
یو اخیری پښتنه به دا سونه دام کول غواړم، د امن خبرې ترې خو وزن دی په افغانستان کې، خو آیا سیرنکاران دې ته څه ګوري، څه وایي چې آینده کې دا شروع کېدی شي او که بیا شروع کیږي نو د افغانستان حکومت به دې ځله د خبرو برخه یې او کنه وي؟
دلته دوه خبرې دي. اول دا چې کوم آینده دا نږدې آینده، خو مخکې داسې ویل کېدل چې ښایي دا د امن خبرې د انتخاباتو نه مخکې شروع شي. اوس چې دغه د دوهې کې د امریکایانو خبرې وزن دیدلې، یوه خبره یقیني شو، هغه دا چې د انتخاباتو پورې هیڅ خبرې نه کیږي. اوس ټوله فوکس او ټوله تمرکز د افغانستان حکومت په انتخاباتو دی. د انتخاباتو نه وروسته ټول په دې متفق دي چې بل اخر د افغانستان جګړه د خبرو د لارې حل کیدی شي. طالب کنه نې کسبای ک یو کال بعد کلاس کال بعد د یو برته بیا خبرو تکینی، خدا چې په کوم شرایطو او څه وخت دا نه د معلومه. خدا هیله بیا خلک سرګندوی چې طالب دې بیا خبرو تکینی، بیا د افغانستان د جنگ کشالی ټوله د جګړې لړخ نه د نه حل کیدونکې دي، بلکې د خبرو لارې باید حل شي. او بده کې امریکایانو هم دا خبره کړې ده چې مونږه خبرې ته حاضر یو، خو باید طالبان دغه کارونه وکړي، مثلا اوربند وکړي، باید دزبندي وکړي او ترڅنګ خای ځینې امتیازات چې مخکې په توافقنامه کې ورته په پام کې نیول شي او هغه ځینې تنه برته واخلي. معلومه نه ده لا تر اوسه، خو دې شي ته ټوله هیله مند چې بل اخره بل چاره نشته، جګړه د حل لار نه ده.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، د ډیوه خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکایي ځواکونه چمتو دي چې د سعودي عربستان د تیلو پیوي زیرمې باندې شوي برید ته ځواب ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او نیټو ځواکونو په شریکو هوایي او ځمکنو عملیاتو کې د دوو طالب مشرانو په ګډون شپږ شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نیټو یو فوزي کمانډر وایي
There has been a lot of drama associated with Afghanistan, and at this very moment, the signal that we send to our NATO partners is the U.S. is committed, NATO is committed, and the mission still remains.
د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د نیول شوي فعال غړي عالمزید مسید په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې ده.
وکیل عدالت ته ویلي دي چې تر اوسه عالمزید مسعود پر ضد باقاعده مقدمه هم نه ده پیل شوې. په دې عدالت د عالمزید مسعود په ضمانت خوشي کولو امر کړی دی.
سرټکی تاسو واورېدل. غوښی وز د خبرونو تفصیل ته
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکایي ځواکونه چمتو دي چې د سعودي عربستان د تیلو په یوې سترې زیرمې باندې شوي برید ته ځواب وایي. ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي داسې دلیل شته چې موږ په باور سره وایو چې د دې برید تر شا د چا لاس و. هغه زیاته کړې موږ سعودي عربستان ته سترګې په لاره یو چې هغوی په دغه برید کې څوک ګرم ګڼي او موږ باید د کومو شرایطو لاندې پر مخ ولاړ شو. امریکا ویلي د سعودي عربستان د تیلو په مرکزونو د بریدونو تر شا ایران دی، خو ایران د دغه برید تر شا د دوی د لاس ګڼل یو ستر دروغ بللی. څېړونکو اټکل کړی چې د سعودي د تیلو په زیرمو باندې د شویو بریدونو له امله ښایي د یوه بیرل بیه تر سلو ډالرو پورې پورته شي. د یو بل خبر له مخې د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي د تیلو په دوه مرکزونو بریدونه یې د ورځې پر سر پیدا کېدونکو تیلو تولید نیم کړی او راپورونه وایي د تیلو بیې ورسره هم لوړې شوې دي. د سعودي عربستان وزیر ویلي د تیلو په مرکزونو د بریدونو وروسته د سعودي عرب د تیلو په تولید کې د ورځې پر سر یعنی هر ورځ 15.5 میلیونه بیرله تیل کم شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او نیټو ځواکونو په ګډو هوایي او ځمکني عملیاتو کې شپږ شپېته تنه وسلوال طالبان وژلي دي چې پکې دوه طالب کمانډران هم شامل دي. دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو ته دا مرګ جوبله په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په پلان شوو عملیاتو کې رسیدلي او اوس هم دا عملیات د افغانستان په ننګرهار، فراه، سمنګان، بغلان، بدخشان، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې جاری دي.
د افغانستان امنیتي ادارې وایي د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان ګمارل دي. په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر یا صدر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د افغانستان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره تیار دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی دی.
شمالی کوریا وایي تیار دی د امریکا سره د سیمې د اټمي وسلې نه صفا کولو په حق لا خبرې وکړي، خو کچرې د شمالی کوریا امنیت او پرمختګ ته ورپېښو خطراتو او مشکلاتو ته جواب ورکړی شي. د شمالی کوریا خارجه وزارت لخوا دا خبره په داسې وخت شوې چې څو ورځې پس به د امریکا د چارواکو تر مخه د پیونګ یانګ سره په اټمي معاملاتو خبرې اترې شروع شي. دغه بیان د کوریا مرکزی خبری ادارې خپور کړی دی.
له پاکستان په یو بل خبر کې راغلی چې د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د نیول شوي فعال غړي عالمزیب مسید په ضمانت د خوشي کېدو منظوري ورکړې ده. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د عالمزیب مسید د ضمانت د منظورېدو په اړه ویلي دي. د نوموړي اتل ځوان عالمزیب مسید د کراچۍ په اف آی آر کې ضمانت په سپریم کورټ اسلام آباد کې منظور شو. پښتین ویلي عالمزیب اته میاشتې نه زیات وخت بېګناه قید د کراچۍ په زندان کې تیر کړ.
په تیونیسیا کې پرون د اتوار په ورځ د ملک نوی صدر د انتخاب لپاره ووټونه اچول شوي. لږ تر لږه شپږ امیدواران د صدارتي انتخاب په ځغل کې شامل وو. دا په تیونیسیا کې دویم جمهوري صدارتي انتخاباتي امکان د انتخاباتو دویمه مرحله هم وشي.
د امریکا د موټرو د کارکونکو ټولنې د ګولیا دوشنبه په ورځ د جنرال موټرز پر ضد وروسته له هغې په احتجاج لاس پورې کړ کله چې دوی د یو نوي تړون پر سر موافقې ته سره ونه رسېدل. که څه هم ټاکل شوې ده چې نن یعنې د ګولیا دوشنبه په ورځ به بیا خبرې پیل شي، خو د موټرو او د پرزو یا پارټس کارخانې به د امریکا په نهو ایالتونو کې همداسې تړلې وي. د دغه احتجاج له امله نږدې 50,000 کسان په کورونو باندې ناست دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمون اوردونکو لملتیا مو بیا هم مننه او سم راځو په پاتې نیم ساعته خبری خبرونه کې د راپورونو لړۍ ته چې په سر کې د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د نیول شوی فعال غړي علمزیب مسید په ضمانت د خوشی کېدو منظوري ورکړې ده. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي علمزیب اته میاشتې نه زیات وخت بے ګناه قید د کراچۍ په زندان کې تیر کړی. نور حال له پاکستان څخه د ډی وی خبریال اورنګزیب درکوي.
د پاکستان ستر محکمې د پښتون ژغورونې غورزنګ یا پی ټی ایم په کراچۍ کې د نیول شوې فعال غړي علمزیب مسعود ضمانت منظور کړې ده. علمزیب مسعود د کال جنوري په میاشت د کراچۍ ښار نه د ریاست پر ضد د نفرت خورولو په تورونو نیول شوی وو. د پاکستان ستر محکمې د علمزیب مسعود د خوشی کولو ضمانت 15,000 روپو منظور کړې ده. عدالت نن سرکاري وکیل نه تپوس کړی دی چې پالمزیب کوم تورونه لګول شوی دی، دا غي څه ثبوت شته او آیا په کوم ویډیو کې علمزیب مسعود چې ریاست پر ضد تقریر کوي دا غي ویډیو فارنزیک شوی دی چې دا ټیک هم ده او کنه. د دې تپوسونو په جواب وکیل عدالت ته ویل دی چې تر اوسه علمزیب مسعود پر ضد باقاعده مقدمه هم نه ده پیل شوی. په دې عدالت د علمزیب مسعود په ضمانت خوشی کولو امر کړی دی. د مقدمې جزئیات د علمزیب مسعود وکیل جو همکار وکیل عبدالرحیم ډیو ریډیو ته صدا سے بیانوي.
اسلام آباد سپریم کورٹ کې خبر ادا رااله چې لکه دا کیس کم دی، دا بذات خود یو د سی ایم بی غوښ غوند دی، مبهم غوند دی. په دې کې مطلب ریکوري میمو لکه په قانوني ژبه کې ریکوري میمو دا دی چې پولیس ته ریکور کی هغه پراپرلی په کورٹ کې د غشې دی جمع کی پراپرلی سٹیم دی ور دی دمو ریکوری کړی دا نو هغه شی نشته. دا مده خبره ده چې حالت ټوټل دی په یو ویډیو باندې ریلای کوي کنه، نو هغه ویډیو هم ریلای بل نه ده. دغه خبره ده چې دا ټول کیس د پولیسو مدیت کې شوی دی کنه، لکه ایویډنس یا ویټنسز ټوټل د سرکار دی. نو د سرکار ویټنسز چې کومه ده په قانون کې د دې انډیپندنت ویټنسز په کار وی 103 سی آر پی سی د دې کمپلاینس ډیر ضروری دی. دا یو قانون دی کنه سیکشن دی چې مطلب یو دومره پبلک ګیدرینګ یو دومره پبلک ځای وي چې دې کې جلسه کېږي دې ته پکار ده چې یو پرایویټ ګواهان وي هلته ټوټل دوی دا شی تایید کړي چې پولیس ته وایي کنه.
علمزیب مسعود پلار ببرک خان د خپل زوی ضمانت باندې خوشحالي څرګند کړې ده او ویلي دي د علمزیب په گرفتاری د دومره نو پریشانه چې څومره نور پښتانه پریشانه وو. ببرک خان وایي
ډېر خپل طریقه باندې استقبال کاوه کنه، ولې چې دا خپل د خواندې د ماندې د ورونو د غم د غم د پاره دومره جیل قبول کړی دی چې دا څومره پښتون دی، دا 9 کروڑ پښتون چې دی کنه هغه لړ دی او قبر دی، نو دا هغه د غم په سلسله کې دغه جیل قبول کو او زه فخر ته کوم چې زما زوی دی او دا دومره فکر او غم او فکر لري او مقصد د خپل پښتون سره د خپل پښتو سره ډیره مینه لري او ور سره چې کم دی کنه چې څومره تکلیفونه برداشت کړی دي دینا دوګنا چې وی هو کنه بیا بیا برداشت کوي او زبا کله هم دای د حق او د انصاف د لارې نه من نه کوم.
د علمزیب مسعود په ضمانت د پی ټی ایم مشر منظور پښین په ټوټر ویل دي چې علمزیب د اتو میاشتو نه زیات وخت بے ګناه کېد د کراچۍ په زندان کې تیر کړو. منظور پښتین وایي د هیواد نورو برخو کې چې چرته هم د پی ټی ایم غړي گرفتار دي نو غورزنګ به د راخلاصولو هڅه جاری ساتي. موجوده وخت د پی ټی ایم یو شمېر غړو په شمول د پارلیمان دوه غړي موسن داوړ او علي وزیر هم په زندان کې دي او مخالفو ګوندونو سوواري غوښتنو پس هم د دوی پارلیمان ته حاضرولو لپاره د قومي اسمبلی سپیکر د دوی پروډکشن آرډرز نه دي جاری کړي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنيغه غوږی. اوس خبره کوو د خیبر پختونخوا سره ورګړکړی شوی د قبایلی زیلو او د دوی د ترقیاتی فند د دې خبريال ارشد مومند په خپل ریپورت کې د قبایلی زیلو د لپاره ټاکلې شوې چې کم د قومي اسمبلی غړي دي او هغه ته څومره ترقیاتی فند ورکړی کیږي د موضوع ته کتلې دي په خپل ریپورت کې راځي چې د ارشد مومند دغه ریپورت وورو
د قبایلی زیلو پارلیمان غړي وای د پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروګرام کال 2019 شلم لاندې قبایلی زیلو ته 12 ارب روپۍ ورکړل شوې دي دا د قبایلی زیلو لپاره د لسکلن سل ارب روپو پروګرام برخه ده د خیبر ضلع نه د پارلیمان غړی اقبال پریدی وای دا پیسې په سیمه کې د تعلیم صحت لارو کوڅو جوړولو او د پرمختیا نورو کارونو باندې به مصرف کیږي
او پاره کې اوس په سیونه تیار شي او پاره باندې کارم شروع کیږي لګیا دي لکه بل پرځما په الکا کې روډونه شروع دي پاره باندې دا پیسې لګیا ته چې کوم دې کارې جو سکولونه شروع دي اسپیټال شروع دي پاره باندې دا پیسې لګي او د خلکو په هیڅ ډیجیشن کې چې څومره پیسې لګي نو دا غیر پر د ټول پیسې په لکه 162 ارب روپې یو په بجټ کې کې شوی دي او دا شانتي پر لپاره روان دي
سیډونکو وای قبایلی زلو د پاره وړاندې هم د نړیوال امدادونو په شکل په بلیونونو ډالر راغلي خو د بډې رښتونو لواجی په سیمه کې کوم بدلون په نظر نه راځي خبريال صدر دا وړوي د امریکا لخوا پاکستان ته 3.5 بلیون ډالر امداد ورکول شوی چې زیاتره پکې د جګړې ځپلې سیمو د پاره خو قبایلی زلو کې دغه پیسو مصرف کولو کې د شفافیت نشوالي لواجی کوم د ذکر وړ کارونه نخکاری او باید چې دا پیسې په سمتوګه وکارول شي
دا کدا پیسې به عمر الله سره به عمر راشي او څلر به عمر راشي خو چې دې د خرج کولو طریقه کار ټیک نوی نو دا سنت د کاربونو ډالر چې راځي نو دا به هم د سنت ځای کیږي
اقبال پر دې وای د دې پیسو په شفافه توګه مصرف کول به یقیني جوړي
چې کوم خلک په دې کې د کرپشن لارې نشي
قبایلی ضلع ترهګرۍ ضد جګړې کې ځپل شوي کورونه تعلیمي ادارې او نورې ودانۍ پکې ورانی شوي دي او ماشي هلې ځلې هم پکې ودرېدلي څېړونکي وایي د پاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته دغه سیمو ته خصوصي پاملرنه پکار ده او د سیمې د خلکو د هیواد نورو برخو سره د پرمختیا په ځغل کې یو شان کول پکار دي ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا شبقدر
نو قدرمنو او اوریدونکو او سم راز دی بل راپور ولوري ته په سنسوبه کې مذهب ته د سپکاوی په تور باندې د هندوانو په یو مندر باندې بریټ شو او چې دغه مندر ته پکې ځان هم رسیدلې دی او لاغي وروسته بیا زایم نتیج واکونو پولیسو د دغه پیښې سره په اړه یو شمېر کسان نیولې هم دي په موکړه په دې اړه نور حال زموږ همکار رحمان بودانې سره درکوي
د پاکستان پسین صوبه کې د هندوانو د یو مندر د ماتولو او د هندوانو د کاروبارونو د لوټلو په تور کې د ګڼ شمېر کسانو په ضد پولیسو مقدمه جوړ کړې دي تیر ورځ په ګوټکی خاریه کې په نوتنداس نومې یو هندو استاد د هغه یو شاګرد تور پورې کړی وو چې د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی کړی دی د دغې تور وروستو په خاریه کې قهرجنو مظاهره چانو په شاهي بازار کې د هندوانو کاروبارونو عدالت ترغه کړی وو او ساد رامداس مندر یې زیان کړی وو د پاکستان د بشري حقوقو دلی هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې قهرجن مظاهره چان خودل شوې دي د غیر حکومتي دلی ایچ آر سی پی دغه تشدد غندلې او د چارواکو نه غوښتل چې دغه مظاهره چانو په ضد سمدستي ګامونه پورته کړي او د هندو ټولنې غړي دي دغه تشدد نه خوندي وساتي د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې وړاندې خبر شوی ویډیو ویرونکې ده د یو مذهبي لګښې په ضد د لایز تشدد غیر انساني او د منلو وړ نه دی په ګوټکی خاریه کې په هندوانو د حملو په وخت یو نامتو هندو په ټوټر یو ګیله کړی ده آیا دوی پاکستانیان نه دي هغه لیکلی وو هندوان د پاکستان د ټولې آبادۍ یوازې 2% دي هغه وی د تلسوکو خای چې دوی د 98% په ضد څخه خطر جوړولې شي د سین صوبې د پولیسو یو مشر انسپکټر جنرال ډاکټر جمیل په یو ټویټ کې ویلي دي په خار کې د بیکرارۍ جوړونکو په ضد د مذهب د سپکاوي امن ته زیان رسولو او د بازارونو لوټلو قضیه درج کړې ده د ډاکټر جمیل تر مخه د تورونو کسانو په ضد دی مقدمه د گواهانو ثبوتونو او ویډیو فلمونو کتلو وروسته جوړې کړې دي. پولیسو د مذهب اسلام په سر تورن شوي استاد په ضد هم د اسلام د سپکاوي قضیه جوړه کړې ده. د سند صوبې په ځای مطبوعاتو کې راغلي دي چې نوتن داس دا وخت د پولیسو په څارنه یا ولقه کې دی. پولیسو مطبوعاتو ته دا هم ویلي دي چې په نوتن داس تور لګوونکي طالب علم محمد احتشام منکر دی او وایي دا کار هغه نه دی کړی بلکې د هغه په نوم د یو جعلي اکاونټ نشوی دی. خو د احتشام پلار وایي چې هغه ته یې زوی شکایت کړی و چې نوتن داس ته پیغمبر سپکاوی کړی و. د پاکستان نیوز ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په 14مه د صوبې اسمبلی پخوانی غړي میا مټو اولس اړی غړي ته راپالولې وو. یو بل ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په 15مه په وایرل ویډیو کې لیدل کیږي چې د میا مټو رور او ځای سیاستدان میا اسلم د قهرجنو مظاهرچانو مشري کوي. میا مټو په ځان لګیدلی تورونه رد کړي دي خو په ټولنیزو رسنیو کې راغلي دي میا مټو پخوا هم په هندوانو په حملو کې ککړ پاتې شوی دی او د هندوانو جنکو د مذهب د بدلولو د منصوبې سرخیل دی. په اسلام کې په پاکستان کې د اسلام سپکاوی یو ډیر حساسه مسله ده چرته چې یوازې د تورونو په بنیاد راپرېدلي خلک تورن تنان تیزندې کوي. د پاکستان په قانون کې د مذهب په سر تورن شوي تن ته ارومرو د مرګ سزا ورکړل کیږي. د دې قانون ناقدین وایي زیاتره وخت دا قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په 1948 کې پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق جوړ کړی و. د دې قانون لاندې چا ته هم د ازادي نشته دی چې د مذهب سپکاوی وکړي. د دې لانجمنه قانون د جوړېدلو را په دې خوا نږدې 1500 کسان تورن کړل شوي دي چې زیاتره پکې غیر مسلمانان وو.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشیر ډاکټر فردوس عاشق اوان ویلی دی چې پاکستان کې د دیوانی مقدمو د پاره به قانون جوړول شي چې په دوو کالو په موده کې د دغه مقدمو فیصله کېدای شي. خو د پیښور های کورټ وکیلان وایي چې د هر قسمه مقدمو فیصلې د پاره اول نه قوانین موجود دي خو په هغه عمل نه کیږي چې د وجه مقدمه د ځنډ ښکاری. عبدالرزاق رپورٹ راکئی
جی دا وخ مون پیخور ہائی کورٹ چلے پاگی کے ولاڑ یو د دیوانی مقدمو پا اڑا چکم بیان راغلے دے چھے دی دا پار با قانون سازی کی گی او بیا پا دو کالو کی با داغ مقدمی چھے دے فیصلے کی گی. دا وخ مون سر دا ہائی کورٹ پیخور ہائی کورٹ چکم وکلا دی اگی ولاڑ دی اگی سر با خبری کو چھے پاکستان کی کم دسی وجوہات تی چھے داغی دا وجنا دیوانی مقدمی چھے دے آغا زر نه حل کیږي.
ما نو محمد ایاز خان ایڈوکیٹ تے ازل پشاور ہائی کورٹ سابق جنرل سیکرٹری ہم لنگا فیملی کورٹ ایکٹ را واخلا اگے کی سپیسیفیکلی دا لفظ استعمال چھوے دے چہ دا ب پشپگ میاش تو کی تاسو فیصلہ کوے ود ان 6 منتھس کرے ٹھیک شو واسہ پوری ماتری پ تاریخ کی یو کی چیو فیصلہ پشپگ میاش تو چھے رینٹ لاز مال را والا پائی کی سپیسیفیکلی کری چھے ود ان 3 منتھس بدا ڈسپوزل کوے کم داز چھے نشتا پ قانون کے چنوے قانون راشی قانون داری چ چکل دیوانی مقدمہ کی جمع کی باغ وقت کے باغ جج گوری چ آیا دا زود دی اختیار پدی مقدمہ کی دمرا حیثیت سے مخالف لڑی نوٹس ورکم اور چکل مخالف راشی داغین پسن بیا جج سے رکھتا تا جواب دے دادا مطمئن دی چ پدی کی منگا شہادت ٹکڑی شو آیا دادا مکھ کی چلی دو دی اصل کی اختیارات استعمال اولو بانی نہ پوئے گی زمونگا ادیے کی آغ شانتی کمپیٹنسی لیا سرا آغ شانتی ججان نشتا داست نندا حقیقت داوی ما چی دا دا وکیلانو او دا ججانو دا وجنا دا سمر تاخیر چی کی گی دا دی دوانو فرق نکی گی زمونگ سر پا قانون کی دانشتا چی او داو اوشوا او آغا داو چی دا آغا اسی فضول چی اکر تنکلی استی آغا سی دا باقی دا پارا دا سیول جس سر دا اختیار نشتا دا دا خلاف تو ہیوی فائنو لگوا دا دا خلاف دا داو چی خارجی یو سلید چوی چی ورک والوالی 5000 روپی پا دی وقت کی دینا پاس با بل ڈسکرد شی ترسو پوری وکیل او جج جدی پدی باندھا کدغن کے خودے شوے اور دی تان پدی دا پارا قانون نہیں جوڑ شوے داغے پورے کو تو سل قانون راولے کا نا دا مقدمے نہ ختمی گی
جدا وقت مسرے تن موجود دے اگی دل تراغری دی پیخور ہائی کورٹ تو داغی دل تچے باقی دا داغا دیوانی مقدمہ چلے گا چلی گی خپل پیجن گلو رسرو کہ نوم سدے حکم زن راغلی ہے
جی زد صوابہ نہ راغلے ما صوابہ اسلم خان او نوم شمشیر علی دے جی دا کیس دل تمنگ دی ہائی کورٹ کے جمع کرے دے او د دې لس کال او شو او په دې لس کال کې جیز منګلا وکیلان نه دی وزای شي زمون خپل وکیل دو درې ځله لکه راغلی دی، خو مخالف وکیل ما په دې سترګو باندې هم نه دی لیدلی، او ججان لکه موجودی ججان وی وکیلان نه ولی، خو جی وکیلان کله وی موږ سپریم کورٹ ته تللی یو، او کله وی موږ بل دغه ته تللی یو بل کورٹ کې دی، نو بس درخواست ولیکي او بس دغه کینسل شي.
فرهاد افریدی مې نامه ده، پېښور های کورټ کې به تورې وکیل کار کوم. دیوانی قانون د اختیار ورکی چې تا اول داوه کلا خلی هغه د هغه جانچ پړتال به وکړي چې په دې کې څه قانوني ډیفیشنسی شته، په دې کې څه واقعیتي ډیفیشنسی شته، دا آیا قابل پذیرای ده یا نه ده. هم په دغه سیم ډی چې په کومه ورځ ته جانچ پړتال کې په دغه ورځ باندې به ته پیاډر کې چې په دې کې دا کمې دی دا زیاتې دی، خو هغه ونه کړی شي چونکې د جج کمې دی، هغه وکیل چې کم دی د وکیل هم پروفیشنل ډیفیشنسی ده، هغه هم په دې کې څوک یې نه وي، هغه هم پکې یو درخواست ورکي بیا بل ورکي بیا. نو چې مین مقدمې مین پوینټ ته خلک راځي په دغه کې تر های کورټ تر سپریم کورټ هم رسیدلی وي اپیلونو کې، په دغه کې لساته کال تیر وي او فریقین لا مین مسلې ته نه وي را رسیدلی چې وجه څه ده. د لاندې عدالت نه دلته اپیلو کې ریویژنو کې په سیول دیوانی کیس کې د هغې تاریخ تاسو ته پته ده په دوه دوه نیم کاله بعد یو تاریخ راوځي، نو چې یو تاریخ په های کورټ کې دوه نیم کاله بعد راوځي ته د ټولې مقدمې د سیول جج نه والا تر سپریم کورټ پورې دوه کاله به څنګه پاسې بلي. نو زما خپل رائے دا ده چې په دې کې دا شته چې کوم نظام دی په دې باندې دی په عمل درآمد باندې دی یو فوکس ورکړی شي چې په دې عمل درآمد وکړی شي او د عدالتونو او د وکیلانو چې کوم پروفیشنالیزم دی هغه دې منځته راوړی شي، نو ما په خیال چې دا هر څه په وخت باندې بیا کنټرول کړی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سوریې یا شام په اړه راپور لرو. وروسته له هغه چې داعش ډله په دغه هیواد کې وځپل شوه، له داعش نه پاتې تر 500,000 پورې ماشومان دغلته په یوه کمپ کې ژوند کوي چې د ځینو څېړونکو په اند کېدی شي له دې سره په راتلونکي کې یوه غټه امنیتي ستونزه هم رامنځته شي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار عدنان رشید یو راپور ده.
د شام ان ایسا کیمپ کې د خارجي داعش چنګیالو ماشومان د کیمرې وړاندې په خپل ګوتو باندې د سپکاوي اشاره کوي او یا دا تاثر ورکوي چې لکه د دوی لاسونه ټوپک دي او دوی دا کیمرې والا وشتل غواړي. په الهول کیمپ کې زیاتره ماشومانو ویلي چې دوی به د راتلونکي وختونو وسلوال جنګیالي وي. په دغه کیمپ کې د لس کالو نه کم عمره جنکۍ پرده کوي. زینه میندې وای د کورونو نه د وټلو په وخت دوی ګڼل چې د داعش وسلوالو نظریه صحیح ده، خو اوس هغوی د دې غندنه کوي. د داعش په خوانی ملاتړي او د بلجیم وګړي بشرا ابو لیل وای کله چې تاسو په مذهب باندې عمل کوئ نو له ډیرو خلکو سترګې تاسو ته وي، خلک تپوس کوي چې تاسو خپل مخونه ولې پټ کړی دي، دا تاسو ولې کوئ، او بیا درته داسې بلنه درکړي چې داعش خلافت ته منتقل شي چرته چې تاسو نه څوک دا تپوسونه نشي کولی. دا وخت د جنګیالو 500,000 نه زیات ماشومان د شام یو کیمپ کې انختی دي. دغه کیمپ په هغه سیمه کې موجود دی کوم چې د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالو نه خالی کړل شوی ده. زیاتره ماشومان د خپلو میندو سره دغلته کې ژوند کوي. د دغه ماشومانو پلاران وجل شوي او یا په جیلونو کې دي. په دغه کیمپ کې د جنګیالو میرمنې او نورې زنانا خپلوانې میشت دي. چارواکي وایي دغه کیمپ ډیر خطرناک دی او زیاتوي د کیمپ د حفاظت مامورینو باندې 300 ځله حمله شوي او یا هغه ښځې هم د تشدد کار کیږي کوم چې په کیمپ کې د هغه خبرو خیال نه ساتي کوم چې باقی پاتې ښځو لخوا د داعش په رنګ اخلاقي اصول جوړ کړل شوي دي. په دغه کې په زرګونو کورنۍ د بهر هیوادونو سره تعلق لري او چارواکو بار بار د دغه هیوادونو باندې غږ کړی چې خپل وګړي خپل هیوادونو ته بیرته ستانه کړی. د شامی ډیموکراتیک ځواکونو ویان مصطفی بالی وای
یعنی هم اجراءات خو امنی له هولې زیاده کین
موږ په الهول کیم کې سخت امنیت پر ځای کړی خدای یوازې زمونږ مسله نه ده بلکې دا د 50 هوادونو سیاسي مسله ده مرستندویا ادارې وای وسوم وخت ده چې د داعش جنگیالو د ماشومان بچ کړل شي او خبرداري ورکوي که اوس مناسب ګامونه پورته نه کړل شو نو دا وخت د انساني بحران یو امنیتي بحران کې بدلیدل شي
د جنوبی ایشیایی ملکونو د همکاری تنظیم سارک په مرسته د پاکستان نیشنل پاور ریګولیټری اتھارټي لخوا د افغانستان د مالی بجلی او د اوبو د وزارت د چارواکو دپاره نن په اسلام آباد کې د څلورو ورځو تربیتي پروګرام شروع شوی دی چې د ستمبر تر شلمې نیټې پورې به جاري د دې تربیتي پروګرام په هکله اسلام آباد کې د ډیوه خبریال ارشد حسین د افغانستان نه راغلو بیلابیلو غړو سره خبرې کړې
اسمان ملالی المینیم اور وزارت مالیہ نا راغلی نست پاکستان اسلام آباد تے ٹریننگ کو موقع دا ٹریننگ انشاءاللہ امید دار ہے سی دا بس مرت ظرفت لوڑول کی دیر مست ہو کی او پدی طریقہ بکول ہے افغانستان پاکستان تر من مندی دا کم ڈپلومیٹک بانڈ سی دی کم نہ سی دا بہ مضبوطی انشاءاللہ
سودا مزے ما انرجی پروگرام ڈپارٹمنٹ کے چے ار کار کوم او ریٹی کی ہوا ہم کاروما اخری میں یو کار دا چې موږ نوې تاسیس کړې په افغانستان کې بدون کار کوم کار میکوه خو دا پروګرام دا موږ سره سابق ایمیل کوه چې موږ دا پروګرامونه چې موږ ضرورت لرو په انرژي باش کې دا وکړي چې یو پروګرام خوشبختانه دا ریګولیټری ټریننګ و چې دا ریګولیټری پروفیشنل ته د افغانستان د ټریننګ ورکې څو باش کړه نو خوشبختانه دا پروګرام جوړ شو او موږ کې دوه همکاري وو چې دا پروګرام جوړ شي نو موږ د حکومت د پاکستان او د سارک او د خصوصا د پانا چې دا ریګ سپورټ کړی دا او دا چې کړی دا ډیره مننه کوم چې دا ټریننګ په لاره واچو او خوشبختانه چې دا ټریننګ به موږ ته دا ورتیا راکړي چې موږ د پاکستان د چې یو قوي اداره د ریګولیټری په بخش کې لري چې نه پراده چې دغه نه هغه درسونه سره کوم چې د پیسې ایکسپیرینس شې دا او نه زده کو او ان شاء الله خپل کارو کې مثلا د تعریف د نیټ میټرینګ جوړ کړی د فیډن تعریف نیټ میټرینګ دا ریګولیشن د لایسنسینګ بخش کې څه کارونه کړی دي چې دا ټول په اجنډا کې مالو سل ډیر ښه پروګرام ده نو موږ تقریبا شپږ نفر د افغانستان راغلي ترې د منیسټر اف انرژي نوټه نه دی او ترې د وزارت مالیه فایننس منیسټر نه دی چې ان شاء الله دا ټریننګ به موږ ته ډیر کومک وکړي چې په آینده کې د خپل ریګولیټری په کو ودرو او د پاکستان چې موږ د دوست ملاقات ده او د دې سره ښه راوبط لرو موږ سره همکاري د انرژي بخشو کې کړی دي موږ مشترک پروژې لرو لکه کاسا 1000 ده سرور مملکتو بخش کې ده او زه سابق په دو پروژې کې داخل وم او د دو پروژې نه مخاګای ما پاکستان همکاري موږ غلطه لیدلې ده په دو میټری کو کې او اوس هم بل پروژه چې هم قریب ان شاء الله هم شي تا پروژه چې ترکمنستان افغانستان پاکستان پنځه کیږي لاین نشي دا به ان شاء الله په نجلو کې په خیر سره دوه بم دا فعلا دا باور پچ اگریمنت او یو کمپنی چالیک پرون راغلی دا چې افغانستان کې مدک سرمایه داری کې او نور چې دا پروژه ان شاء الله شته په لاره واچي شي چې د افغانستان او پاکستان او آسیای مرکزی جنوبی آسیا سره واصل شي چې دوه بخش کې موږ ډیر خوشاله یو چې موږ همکاري په پاور سکتور کې پاکستان سره لرو او د خپل همکاري دائم موږ سره اعلان کړی دا یو خوشبختي ښه ده چې دوه ورونو ملاقات په مایسک کې ان شاء الله دا تبادل د ټریډ انرژي ټریډ چې دا تجارت د انرژي او دوه بخشو کې موږ سره ښه تعلقات لرو او ان شاء الله په دوه کې به موافق وو
زما نوم غزیر احمد سنیزه د مالی وزارت عامه او خصوصي متعلقات یا پبلک پرایویټ پارتنرشپ په تړاو کې راغلی مقصد دې پروګرام نه دا ده چې د نپرا د پاکستان د الکتریسټي ریګولیټری اتھارټي لخوا نه ارګنایز شوی ده موږ دلته د لپاره راغلي یو چې د پاکستان د ریګولیټری اتھارټي چې څنګه دوی کولی شي چې افورډیبل ریلایبل انرژي خلکو ته وړاندې کی او دوی څنګه دا اداره جوړه شوه قانوني چوکاټ یې انسټیټیوشنل فریم ورک کې افغانستان په دې برخه کې نو اداره نو زمونږ د انرژي سکتور ایکسپرټس دلته اشتراک ته راغلي دي او همچنان موږ بعض د وزارت مالیې د مشارکت هم او خصوصي ریاست نه چې دوی بیا د انرژي په سکتور کې پروژې خصوصي سکتور ته څنګه وړاندې کوي یعنی خصوصي سرمایه ګذاري څنګه دوی جذبوي په دې برخه کې نو انشاءالله چې پروګرام نه توقع دا ده چې یو ښه ایکسپیرینس به وي یو ښه تجربه به وي او هغه څه چې دلته زده کړو انشاءالله دلته په خپلو کارونو کې ترینه ګټه ډېره زیاته مهمه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا